دیگر با همکارم رضوان مراد باشین.
ډیر زیاته مننه آرزو غیاسی. دوستانو د اوسات خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کیوره چې پاکستانی رسنۍ وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې یو شمیر افغان طالبان نیولې دي. دا موضوع هم اوري او په دې اړه هم خبرې گئی چې د هلمند امنیتي مقامات وایي وسلوالو طالبانو پراخه هڅه وکړه چې په روانونه کې ګرش کولسوالۍ ته هم سقوط ورکړي، خو د هغوی ډلهیز بریدونه پر شا تمبول شوي دي. په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه. د ترکیې او یونان ترمنځ سمندر کې 15 افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د روسیې یو چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی. او نامعلومو وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمن سمندر کې 15 افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنجشنبه په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوستل. ترکی چارواکي وایي د کښتۍ 9 سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ژغورل شو کسانو څخه یوې وایي چې د شپې له خوا یې کښتۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه. د ژغورل شوي کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو ته رسولی چې وروسته بیا د یونانی ساحلي ساتونکو لخوا له اوبو ایستل شوی دی. د امریکا حکومت 2 افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه تور لیست کې ورزیات کړل چې بندیزونه پې لګېدلې دي. دا 2 افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې په یو کې امریکایان هم وژل شول په لاس لرلو تورن دي. عبدالله نوبهار او عبدالصبور هغه 2 افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو او همدارنګه د خزانې وزارت د نړیوالو بندیزونو په لیست کې شامل کړي. له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی چې له دې کسانو سره کوم ډول معامله وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او د نوبهار په اړه 2 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. ویل کېږي چې دا 2 کسان د حزب اسلامي سره تړاو لري او د 14 موادو د جوړولو ماهران دي. د روسیې یو لوړ پوړی چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د روسیې د انرژۍ د وزارت مرسیال یوری سین تیورین پرون ویل چې افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ولوبوي. د روسي چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د سینتیورین په وینا روسي سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي. نوموړي ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ګاز او نفتو له استخراج وروسته روسیه غواړي د افغانستان په دې سیمو کې نورې جیولوژیکي سروې هم ترسره کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. دا انسټیټیوټ د 2 هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف رامنځته شوی دی. د دې انسټیټیوټ مرسیال فرید یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم ګڼي.
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی کلتوری سیاسی
دی وی معمولا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروری دی. دا اړتیا چې کی لوري احساس کړي وا په دې ورسېو کې افغانستان هم لیوالتیا خو ده او موږ توانیدو چې نن دا موسسه پرانیزو. د دې انسټیټیوټ د پرانیستې په مراسمو کې د چک او منځنۍ آسیا د سوداګرۍ د خونو رئیس جورج نستاول، د پارلمان یو شمېر غړیو او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو برخه درلوده. نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. دا کسان د اوبو د یو بند څارن لپاره روانو چې پر موټر بریدو شو. سیمه ییزو پاکستانی چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده رامنځته شوې ده. په وزیرستان کې یو لوړ پوړی پاکستانی مقام ظفر الاسلام د دې اتو کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی. یو بل پاکستانی چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د تختول شو کسانو د مندلو لټون پیل شوی دی. د متحده ایالاتو کانګرس د سنا مجلس 13 ورځ پاکستان ته د F-14 جنگي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. یو شمېر سناتورانو چې پاکستان د امریکا یو غیر یقیني متحد ګڼي، اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت وښود. که څه هم چې سناتورانو د دې معاملې په اړه اندېښنې او پوښتنې مطرح کړې، خو په پای کې هغه پریکړه لیک د 44 په مقابل کې په یو اویا رایو سره رد شو چې پکې پاکستان ته د F-14 الوتکو د نه ورکولو غوښتنه شوې وه. د کانګرس د غړو سربیره د پاکستان سیال هند هم اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې خپل سخت مخالفت څرګند کړی دی. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړی او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا د عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه هم معلومات خپره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال خاغلی شهیدی ویل،
My latest report contains information regarding a wide range of
دی وی زما پور سی راپور کې د بلابلو مسلو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران 965 زندانیان اعدام کړي چې دا په تیرو 2 لسیزو کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي څېړونکي ویلي، دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي. د نوموړي په وینا په ایران کې ډېر کسان د نشي موادو د قضیو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د پارلمان خزینه غړو د پارلمان یو نارینه غړی په دې څرګندونو چې ویلي و ښځې او خره په پارلمان کې ځای نه لري محکمې ته راکاږلی دی. نادر غازی پور چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې بیا پارلمان ته بریالی شوی، د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال دا خبره کړې وه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د دې څرګندونو یو خپرې شوې ویډیو اعتراضونه پارولې دي. د پارلمان خزینه غړو پر دې موضوع د ایران لوی څارنوالۍ ته هم شکایت کړی دی. د ایران د پارلمان یو خزینه غړي فاطمه رهبر او د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې هم وکړې. میرمن رهبر ویلي، د غازی پور دا څرګندونې خوځ ته سپکاوی دی او باید مسؤلیت یې ومني. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت نیولې او عراق ته وسپاره. د امریکا د دفاع وزارت وان پیټر کاک تیره شپه خبریالانو ته ویل، سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کاک ویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو توان تر ډېره حده کم شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پاکستان وایي په کوټه کې د افغان طالبانو 14 غړي نیولي دي. د چارو کارپوهان وایي د دې نیولو هدف ښایي پر طالبانو د پاکستان لخوا فشار راوستل وي.
په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کیږي پاکستانی میډیا ډیر کم داسې خبرونه ورکوي، خو دا ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف په افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو همکاریو ته ژمن دی. د هلمند مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې ګرشک ولسوالي ونیسي، خو د هغوی هر ډول او پراخ بریدونه پر شا وتنبول. دا ګریش د جګړې پر مهال د ازادي راډیو خبریال مفصل ریپورت برابر کړی چې په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د ښار جوړونې وزارت وایي په کابل ښار کې به د دارالامان د ماڼۍ د رغولو چارې د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل شي. دا ملي ثبات د بهیر چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د سولې روانه پروسه چټکه کړي. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې له افغان طالبانو سره تړلي 14 کسان نیولي دي. په پاکستان کې دا 14 افغان طالبان په داسې حال کې نیول کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړل. دا چې دا کسان څنګه او چیرې نیول شوي په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
لا پاکستان څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو څوار لس افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي، له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ایران ورځپاڼې هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي کنه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزویک خبریال دی وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل.
چې درې څلورو ځایونو نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او دوی داسې خلک دي چې په ځمکه کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پیش امام سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولي هغلته اوسیږي.
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره یې د حساسو سیمو مهمې نقشې ځینې اسناد او نور وسایل موندلي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کېږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. وس پښتنه دا چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا د غلطه پرمیشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي کنه بل انګیزه به ولري. دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزی څخه وپوښتل.
دا ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دا چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا کمانډانان دي هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي. خو دا ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول یا غوی ته یو پیغام ورکول.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته ریپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډېره نشي کولای چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړې په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت ته هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي، بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چېرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په ازادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
دا جملن په راپور کې مو اوریدل چې پاکستاني رسنۍ وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې له افغان طالبانو سره تړلي څوارلس کسان نیولي دي. د چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو نیول او هغه هم د پاکستان لخوا شاید پر دې ډلې د اسلام آباد د فشار یو وسیله وي. اخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او کرارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنۍ د اعتماد وړ لاره ده. د دې وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ یو خبري غونډې ته ویل چې د څلور اړخیزه کمیسیون په غونډه کې به په دې صلاح شوي چې غړي هیوادونو باید د مذاکراتو د شروع کولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. تفصیل په خبره د ازادي راډیو خبریال په ریپورت کې اورو.
پاکستان وایي د افغانستان د امن او قرارۍ یوازینۍ لار په مذاکرات دی او پاکستان به په دې لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې د فیصلو په رڼا کې خپل کردار جاري ساتي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد نفیس ذکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې په یو شمېر کورنیو د افغانستان په ګډون په ځینو بهرنیو چارو د خبرو پر مهال کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو شمېر نورو شرطونو تر پوره کېدا پورې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو انکار کړی چې له امله د سولې د مخامخ خبرو برخلیک لا تر دې دمه روښانه نه دی. ښاغلی ذکر د افغان مفاهمتي عمل په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې له امله یې داسې ښکاري چې مذاکرات وځنډېږي، وویل جنګونه د مسایلو حل نه دي بلکې مسایل په مذاکراتو حل کېږي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه.
It has been our consistent position that politically negotiated settlement is the most.
د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوی چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ د پاره سیاسي مذاکرات یوازنی قابل عمل لار ده، او دا د مفاهمتي عمل په ذریعه ممکن ده چې د افغانانو د خوخي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټه غړو ملکونو کردار د سہولت کارانو دي، او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. دې لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاری ساتو، او صدر اشرف غنی ټولو ډلو ته د مذاکراتو لپاره بل بلنه ورکړې ده.
تر دې مخکې د تیرې میاشت په 23 نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین په ګډون سره اړخیزې کمیټې په څلورمې غونډه کې پریکړه شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ژر تر ژره مخامخ خبرې وشي. داسې ویل کېدل چې په روانې میاشت کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو د طالبانو تر انکار وروسته لا دا خبرې نه دي شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دیوان تر څرګندونې ورځ مخکې د هېواد د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم ټینګار کړی چې تر مذاکراتو مخکې د شرطونو ایښودل د منلو نه دي، او طالبانو ته یې په اشاره ویلي چې د شرطونو د منل کېدا لپاره د مذاکراتو ته راشي. نوموړي په اسلام آباد کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره یوې ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال هیله ښودلې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د مفاهمتي عمل لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وايي د مازیګر له 3 to 5 PM.
له ازادي رادیو
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په هلمند کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو مقام وایي چې مقام جبار قهرمان وایي چې وسلوال غوښتل ګرش کولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو د یوې ډلې ځانمرګو د برید تر څنګ هغه غټې ډلیزې حملې هم په شا وتنبول شو چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندونو یې ترسره کولې. د چهارشنبې په ورځ یو ډله وسلوال دوه لوړو ودانیو ته وختل، او د ګرش د ولسوالۍ او امنی قومندانۍ پر ودانیو بریدونه پیل کړه. په عین وخت کې سلګونو وسلوالو د ګرش په د ادم خان او سپین مسجد سیمو کې پر امنیتي کمربند ډلیز بریدونه پیل کړل چې د جبار قهرمان په خبره په شاو تمبول شول. زمونږ همکار چې دغه بریدونو پر مهال ګرش ته تللی و د دې ولسوالۍ د امنیتي حالات په اړه مفصل رپورټ لري.
سهار د لمر ختو سره د طالبانو دوه وسلوالې ډلې دوه جلا جلا ودانیو ته وختلې، او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ پر ودانیو یې د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمېر رینجر موټرونه ول یو ځای شوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اوپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمېر نور اضافي سرتیري غواړي د ځانمرګو د دغه برید تر څنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرش کولسوالۍ شمال ته په د ادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل شوی دی. کله چې د ګرش بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کېږي. سړک ته نږدې یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د قومندانۍ او ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو 5 منزله کور تر سترګو کېږي چې دودونه ځینې پورته کېږي، خو د پوهنې د ریاست اړوند د معارف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول شوې ده، او ورپورته سوي 4 وسلوال برید کوونکي د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمېر 6 نفره ښودل شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې 10 نفره دي. د برید کوونکو وطن ډیر ژر په نښته کې وژل شوي ول، خو 3 نفر یې ان د دوهمې ورځې تر مازیګر هم مقاومت وکړ. د ګرش د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته څیرمه برید پر مهال د ډیرو غټو وسلو دا شکې راکټ او 2 ملي متر توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کیږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډېرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که څه هم په دې برید کې د اوو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او یوولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. خو د امنیه قمندانۍ شاوخوا ډېرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومیږي. سرتیری ډیر دی خو داسې ښکاري چې واحد قمانده نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختیږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر ناوخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده. خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو هیڅ باک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمۍ څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی. هغوی غواړي د ګریشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګریشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. هغوی غواړي ګریش تر خپل ولکې لاندې راولي. خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش ته دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوئ تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریش راولو. کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل سول ګریش ته دوی چې کوم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یوه ځانمرګي برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړي کړل. خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګریش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم سوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډېر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
تاسو زموږ خګله ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې درته ځوان فکرونه سپ پروګرام هم لرو. د خار جوړونه وزارت وای په کابل خار کې به د دارالامان د ماڼۍ درغولو چارې در روان لمریز کال د حمل په میاش کې پیل شي. د دې وزارت سلاکار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې ماڼۍ د بیا رغولو چارې په 15 پړاوونو کې له دریو څخه تر 15 کلونو پورې بشپړې شي. افغان کابینې د چهارشنبه په ورځ د دې ماڼۍ بیا رغول تصویب کړل او د ښار جوړونې وزارت ته یې دنده ورکړه چې په دې اړه عاجل اقدامات وکړي. تاریخ پوهان وایي د دارالامان تاریخي ماڼۍ باید په پخوانۍ بڼه ترمیم او تاریخي اصلیت یې وساتل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د خار جوړونې د وزارت چارواکي وایي چې د کورنۍ او بهرنیو ماهرینو یو مشورتي ډله هڅه کوي چې د کابل خار د دارالامان تاریخي ماڼۍ په پخوانی بڼه ترمیم کړي. د دې وزارت سلاکار او د دارالامان د تاریخي ماڼۍ د پروژې مسؤل سید ضیا حسینی وایي چې د یاد ماڼۍ د رغولو لپاره د طرحې نقشې اساسي تحکیماتو او تزئینولو هڅې تیزې شوې دي. خاغلی حسینی د پنځشنبه په ورځ لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د یاد ماڼۍ رغولو ته د عملی اقداماتو په حق لوبل.
نقشه‌های اولیه تقریبا 80% کارش خلاص شده و فکر میکنم که
د لومړنۍ نقشو کار کابو 80% بشپړ شوه دی او فکر کوم چې د رغولو کار به د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په نیمای کې پیل شي. له 15 څخه تر 40 میلیون ډالر پورې بودیجه ورته په پام کې نیول شوی او تر 15 کلونو پورې به په بشپړه توګه ترمیم شي.
د افغانستان کابینه په خپل وروستۍ ناسته کې د دې ماڼۍ ترمیمول تصویب کړي او د ښار جوړونې وزارت ته دنده ورکړي چې د دې ماڼۍ پر رغولو لاس پورې کړي. د ښار جوړونې وزارت وایي د جمهور رئیس له حکم سره سم یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، آغا خان بنسټ، یونسکو او کابل ښاروالۍ په مرسته د یادې ماڼۍ بیا رغولو ته تدابیر نیولي دي. پخوا تر دې د حامد کرزي په واکمنۍ کې کابل ښاروالۍ ته دنده سپارل شوې وه چې د دارالامان د ماڼۍ په ګډون دې د ځینو تاریخي عابداتو بیا رغولو ته اقدام وکړي. د دارالامان د ماڼۍ د جوړولو کار د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله په واکمنۍ کې په 1302 لمریز کال کې پیل شوی و او له بشپړېدو وروسته لومړی ځنې د سلطنتي مرکز او بیا ځنې د دفاع د وزارت په توګه کار اخیستل شوی دی. په عین وخت کې افغان تاریخ پوهان تاکید کوي چې دا ماڼۍ باید داسې ورغول شي چې تاریخي اصلیت یې خوندي پاتې شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي
د دارالامان ماڼۍ باید بیرته په پخوانۍ نقشه په پخوانی ترتیب چې اله حضرت امان الله خان جوړه کړې وه چې قصر باید بیرته د مغو نقشې سره احیا شي، اما دا ځل باید د دولتي دوایرو په ځای د یوه تاریخي قصر پایس کار ترې واخیستل شي او د موزیم ځینې آثار پکې کیښودل شي.
د ښار جوړونې وزارت وایي د دې ماڼۍ یوه برخه به د موزیم فرهنګي مرکز او بله به یې د جمهوري ریاست تشریفاتو او د بهرنیو میلمنو هرکلي ته ځانګړې شي. د دارالامان ماڼۍ چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې پر یوې غونډۍ ولاړه ده، د هېواد په کورنیو جنګونو کې تر ډېره ځایه ویجاړه شوې ده. د دې ماڼۍ د رغولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي په تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو دغه تاریخي ماڼۍ لا هم د یوې کنډوالې په بڼه ولاړه ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي ثبات د بهیر چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د سولې روانه پروسه چټکه کړي. دوی د حکومت ځینې چارواکي د سولې پروسې ته پر نژمنتیا تورنوي، وایي چې په جګړو کې د دوی ګټې خوندي دي او نه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د پنجشنبې پر ورځ د ملي ثبات ټولنې چارواکو په خوست کې د خپلو پلویانو په یو ستره غونډه کې په دې هم اندېښنه وښوده چې ځینې کړۍ د ملیشو د جوړولو په هڅه کې دي. دوی د ملیشو د جوړولو پر ځای د هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ملي ثبات ټولنې چارواکو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکولو او د پروسې ته د چارواکو د ژمنتیا غوښتنه وکړه. د ملي ثبات د ټولنې لخوا رابلل شوې غونډه چې د خوست په ملي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په ګډون جوړه شوې وه، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني رئیس او د ملي ثبات د ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل وویل چې ولسونه باید د دایمي سولې لپاره پر حکومت او نړیواله ټولنه لازم فشار وارد کړي. د دې حکومت چارواکي تورن کړل چې تری داسې مرکچیان د سولې په خاطر خبرو اترو ته لیږلي چې هغوی پر سوله باور نه دی لرلی.
تېر نظام هم بدبختانه سوله یوازې تر شعاره پورې محدود کړې وه او هغه مرکچیان یا هغه استازي به چې لیږل هغوی په خپل ذات کې په سوله باور نه درلودل. اوس هم ځینې چارواکي د سولې معنی دي په مرکزي حکومت کې، هغوی سوله نه غواړي ځکه که سوله راسي هغوی به غصب نه شي کولای، که سوله راسي هغوی هغه کورنۍ نن حاکم نه پاتې کیږي. په ټوله کې افغانان سوله غواړي، اما د سوله لپاره نور افغانان باید غږ سره یو کی.
ضیاءالحق مرخیل وړاندې ویل چې د هیواد د سولې او ټیکاو لپاره باید ټول قومونه یو بل ته لاس ورکړي.
راځي هغه نورو قومونو تم د ورورولۍ لاس وګد کو، دوستان هغوی هم دردیدلی دي، هغوی سره هم بد سوي دي، په هغوی باندې هم تجارت سوی ده، باید د ورورولۍ لاس ورته ورکو تر څو په دې مملکت کې موږ سوله او ثبات ولرو.
ضیاءالحق مرخیل د ملیشه جوړونې لپاره هم د ځینو کړیو د هڅو په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل چې افغانان له ملیشو ښې خاطرې نه لري او غواړي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه پیاوړي او تجهیز شي. د خوست قومي مشران هم وایي چې په حکومت کې ځینې داسې خلک شته چې سولې ته ژمن نه دي او په سوله کې د ځانونو لپاره زیان ویني. د خوست دوه تنه قومي مشران سخی جان سرحدي او محمد ولی شاه عمرزی هم دا مسله یادوي.
دولت او په حکومت کې ځینې داسې کړی شته چې هغه د سولې په اړه سره خپل شخصي منافع لوسویر کوي، ځکه دوی سره غصب موجود دی، دوی سره قدرت او صلاحیت موجود دی، دوی سره هستي موجوده ده.
هغه څوک چې غوړي چې صلح د روسي هغه په واسو واک کې نه دی، هغه څوک چې په واسو واک کې دی هغه صلح نه غوړي.
بل خو د خوست دولتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی هم په یاد ناشته کې د ملي والی حکومت پر چارواکو نیوکی وکړي چې له خوستوالو سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
د خوست ولسونه د دې نظام دپاره قرباني ورکوي، اما خپل حق هم غواړي. موږ د نظام د راپرځولو دپاره کار نه کوو، اما خپل حق هم غواړو.
تمه کېده چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په وروستیو ورځو کې وویل چې دا خبرې اترې ځنډیدلې دي. د طالب او افغان حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې تیر کال د چنګاښ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له جوتېدو وروسته وځنډیدې.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. لا غرمه نه مخکې لس نیمه بجې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمن سمندر کې پنځه نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلې دي. روسیې یو لوړ پوړی چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. د انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف جوړ شوی دی. نامعلومو وسله والو تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تښتولي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس تېره ورځ پاکستان ته د اف 16 جنگي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو روسي رپورټ کې ویلي چې په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا عملي کول په بېساري ډول زیات شوي دي. وړاندې په خبرونه کې ځوان فکر 19 پروګرام خپرېږي، خو تر هغې مخکې یو نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالاتو د داعش د کیمیاوي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي دي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. تفصیل اجمل انس خورو.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنځشنبې په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه چې میاش مخکې امریکایي ځواکونو نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ یې پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوموندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دل نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش د کیمیاوي وسلو له دې متخصص څخه د داعش د کیمیاوي وسلو د اندازې او تولید په اړه او د چې کوم کسان په کلاس لري مهم معلومات ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی له بریدونو وروسته وسط داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو وړتیا ډیره محدوده شوې ده.
د ځوان فکر د ونیز خبرونې درنو قدر منوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. خوښ یو چې یو ځل بیا د دې خبرونې د چمتو کولو له لارې مو خدمت ته حاضر شوي یو. موږ د دې اونۍ خبرونه د خوست د 50 تنو ځوانو مدني فعالانو په ګډون چمتو کړې ده. په دې خبرونه کې په دې بحث لرو چې مدني فعالان او ځوانان د نوي ښوونیز کال لپاره د نویو جذبېدونکو ماشومانو په بهیر کې به څه ونډه واخلي او همدارنګه دوی د خپل چاپېریال د سمسورتیا لپاره کوم تدابیر نیولي دي. په دې خبرونه کې به په دې هم خبرې ولرو چې که احیانا کوم ځوانان له سګرې کانکوره بې پایلې پاتې کېږي، دوی ته باید په څه ډول د زده کړو د دوام زمینې برابرې شي. زموږ د بحث ګډونوال دادی مدني فعالان فیض الله غمخور، نصیر احمد روخان، سپین روان نورزی، یعقوب جان ستوری او د شهزاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد گلشا صبرای په پیل کې ټول میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زموږ د بحث اوله پوښتنه مدني فعال نصیر احمد روخان ته متوجه ده. دا چې په راتلونکو څو اونیو کې نوی ښوونیز کال پیلېږي، د دې لپاره چې د شرایطو لرونکي ماشومان مو له زده کړو پاتې نه شي، د هغوی لپاره مدني فعالان څه پروګرامونه لري؟
د دوستانو په اجازه مدني ټولنه ځوانان او د ټولنې نور مختلف نهادونه په ګډه مسؤلیت لري چې د ټولو هغو نویو ځوانانو سره چې سنوسال د ښوونځي د داخلېدو سره سمون خوري تشویق کاندي، د دوی د کورنیو سره د فامیلونو سره له نږدې کار وشي، دوی وهڅول شي چې ښوونځیو ته لاړ شي، نه یوازې ښوونځیو ته لاړ شي بلکې د مدني ټولنې یو له مسؤلیتونو څخه دي چې په پراخه توګه د خوست په ولایت کې یو سراسری کمپاین په لار واشوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې د ښوونیز بهیر په کیفیت باندې په قیمیت باندې نه بلکې په کیفیت باندې هم خپل ځای تاثیرات پرېږدي. مدني ټولنه کولای شي دغه کمپاین څخه په استفادې سره د کورنۍ سره نږدې په ارتباط کې اوسیږي، د ماشومانو د جلب و جذب پروسه ګړندۍ شي په ټولو هغو ساحاتو کې چې اړتیاوې لیدل کېږي، چې ښوونځي ایجاد شي یا نوي مخاطب ایجاد شي په هغو ساحاتو کې د پوهنې د ریاست سره ګډ کار وکړي، سوی هغوی وهڅوي چې په یادو ساحاتو کې د ماشومانو لپاره یا د نوي تنقیح ځوانانو لپاره ښوونځي ایجاد کړي. او د بل اړخه مدني ټولنه دا مسؤلیت هم لري چې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې د ریاست په چوکاټ کې مختلف سکتورونه دي ته وهڅوي چې د دغه بهیر د لا پیاوړتیا او د کیفیت د بهبود لپاره په مشترکه توګه داسې هڅې په لار واچوي چې د کال په جریان کې په اړوندو ساحاتو کې د زده کوونکو د زده کړو بهیر کیفیت هم ورسره بهبود ومومي.
ښاغلی روخان، تر اوسه پورې مدني فعالان په دې مسایلو باندې دوی بحث کړی سره ناستي یا څه پروګرامونه لري؟
په ډېرو مواردو کې شته، دغه بحثونه روان دي. دا نن رسم چې موږ او تاسو کیسې کوو په خوست ولایت کې د خوشحال فکری بهیر په اډانه کې په همدغو موضوعاتو باندې بحث وشو چې سره کولای شو چې د ځوانانو د فکری بهیر د فکری غښتلتیا بیا په ټوله کې د ځوان کول د ښې ښوونې او روزنې لپاره د کومو میکانیزمونو او پرنسپونو کار اخیستی شو. دا هغه موضوعات دي چې په خوست کې مدني ټولنه وخت نا وخت ورباندې بحث کوي، ولې دا چې نوی کال مخ په رارسېدو دی او دا نوی کال سره جو ښوونیز کال پیلېږي، د مدني ټولنې مسؤلیتونه په دې رابطه باندې ډېر مشخص کېږي او دا باید ومنو چې مدني ټولنه په دغه برخه کې خپل له ځانه وختونه په ډاګه کړي. که چیرې مدني ټولنه هم د ځینو نورو نهادونو پر سیل لاسترزنې کېني، د دې معنا او مفهوم دا دی چې موږ یو لوی نسل په لوی لاس سره د تباهۍ کندې ته ورټیل وهو. د دې هدف لپاره موږ ته اړتیا دا لیدل کېږي چې مدني ټولنه په مشترکه توګه د نورو نهادونو سره یو ځای په خوست ولایت کې د ښه ښوونیز کال د پیلېدو په موخه خپل پروګرامونه او فعالیتونه په لاره واچوي.
مننه کوم ښاغلی روخان. رازو د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی ګلشا صبری نظر ته، سره له دې چې خوست په مختلفو سیمو کې مکتب او ښوونځي شته او څلڅه زموږ نوی نسل زده کړو ته لاسرسی لري، تاسو فکر کوئ چې اوس هم په مختلفو سیمو کې داسې ماشومان شته چې هغوی زده کړو ته لاسرسی ونه لري یا دوی د زده کړو پاتې دي؟
شک نشته چې علم په افغانستان کې په دې لسیزو کې چې کوم علاقمندي پیدا کړې ده په تیرو لسیزو کې اصلا وجود نه لرلو، بالخصوص زموږ د لوی پکتیا ساحه د تاریخ په اوږدو کې د علم نه ډېره لرې پاتې شوې ده. اله اوس په دې لسیزه او یوه نیمه لسیزه کې خلک په شعوري ډول دې ته آمده شوي دي چې خپل ماشومان مکاتب ته ولګي. خو په دې کې شک نشته چې بعضې ساحې شته، هغه ساحې چې د مرکز نه ډېرې لرې پرتې دي، هغوی ته دولت چندان توجه نه کوي. په هغې کې داسې ځوانان مونږ لرو، ماشومان لرو چې هغوی مکاتبو ته لاسرسی نه لري. مثلا ډېرې داسې ساحې شته چې هلته حتی مکتب نشته، یا مکتب شته معلم نشته، یا معلم او مکتب دواړه شته ولې درسي لوازم نشته. نو مونږ داسې ساحې لرو، داسې ماشومان لرو، خو په دې هیله چې ځوان کول مدني فعالان ایمون په شمول دوی د قومي مشرانو سره د مساجدو د ملا امامانو سره او د معرف ریاست د مسؤلینو سره د ولایتي شورا په ګډون کینی ای دوی سره متواترې جلسې ولري او دوی ذهن دې ته آماده کړي چې خپل خدمات او خپل امکانات لري پرتو سیمو ته وغځوي.
همدا خبره استاد لږ زیات وضاحت راکوي. معلومه خبره ده چې د ماشومانو معرفي کور ښوونځي ته څومره مسؤلیت چې د حکومتي ادارو ده د مسؤولي ادارو ده د هغې د والدینو د مور او پلار د هغې د کلیوالو د مشرانو د خلکو همده دا ونډه دوی باید څه رقم ترسره کړي او څه فکر کوي دا رقم دې په خلکو کې شته دوی به خپل ماشومان وهڅوي چې ښوونځي ته لاړ شي.
ډېر شمېر داسې کورنۍ دي چې دوی د کمزوري اقتصاد له وجې خپلو ماشومان مانو ته دې امکانات نه لري چې مکتب ته ولګي. ولې په دوی باندې د خپل ژوند د تامینولو دپاره کور کې درنده کورونه پکې هغه موږ ټول د شاهدان یو. نو دولت د یو مسؤول ارګان په حیث مجبور ده مکلف ده او دا مسؤلیت باید درکړي چې دوی هغه کورنیو ته مو مخکې یادونه وکړه چې لرې پرتې سیمې د دې ټولو واقعیتونو هنداره ده دوی رسیدګي وکړي او هغه کورنیو سره چې اقتصادي کمزوري ولري ماشومانو ته یو ډول امکانات برابر کړي چې دوی مکتبونه پاتې نشي.
مننه کوم. راځم دا ځل مدري فعال ښاغلي فیض الله غرخور ده تاسو د استاد بحث واورېده دوی ویل چې زیات مکلفیت په دې ارتباط باندې د حکومت دی. خپله د قومي مشران مدني فعالان خپله د ماشومان والدین او نور کسان چې تاثیر لري په کلي کې په قوم کې دوی څه کولی شي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې استاد وویل هم د استاد خبره تاییدوم په خوص کې تقریبا 2 لک ماشومان چې عمر یې د زده کړو سره برابر دی د زده کړو نه د دولت د ناغړۍ د لاسه د زده کړو نه پاتې دي. په خوص کې تقریبا 3 لک 60 زره زموږ معلومات ده 3 لک 60 زره شاګردان په زده کړو بوخت دي چې په دې کې 80 زره نجونې دي. یعنې که چېرته 80 زره نجونې د 2 لک 60 د 3 لک 60 زره نومن پیشي 2 لک څومره نارینه شاګردان کېږي دومره نجونو زده کوونکو ته هم ضرورت دی چې په خوست کې 2 لک 40 زره نجونې باید زده کړه وکړي. خو دا چې دولت په ډېرو ولسوالیو کې په ډېرو کلو کې حتی په مرکز کې نجونو ته دغه زمینه نه ده مساعده کړې نه یې هغوی ته ښوونځي جوړ کړي دي نه یې د هغوی په منځ کې د علماو کمپاین کړی دی نه یې مدني ټولنې ته دا زمینه مساعده کړې ده. ځکه که چېرې مدني ټولنه فعالیت وکړي مثلا په سپیره ولسوالۍ کې مونږ له خلکو نه وغواړو چې خپل نجونه ښوونځي ته ولګي. هلته دولت د نجونو لپاره ښوونځی نه لري. مونږ په یعقوبی ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو. مونږ په علیشر ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو. مونږ په مساخیلو کلندر ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو.
شاید د خوست د پوهنې ریاست یا هغه مؤسسات چې همکار دي د معارف د چوکاټ سره هغوی ته ووایي چې دلته لیوالتیا نشته غوښتنه نشته که نه دوی حاضر دي هر څوک حاضر دي چې نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړي. نو دا کار چې دوی لیوالتیا ونه لري نو یوازې تش ښوونځي به څه ګټه ولري؟
څو کاله مخکې دلته نارینه وو هم زده کړه نه کوله. هغه چا به چې زده کړه کوله هغه به د پیسو په بدل کې اخیستل کېدل. سړي هم ښوونځیو ته نه تلل ماشومان یې نه لیږل. دا چې اوس ټول خلک حاضر دي دولت زمینه نه ده مساعده کړې چې خلک نجونو ته ولیږي. د معارف وزارت یا په خپله د ولایتي ادارې د نغړۍ له امله په خوست کې تقریبا 2 لک شاګردان د زده کړو نه پاتې دي. زموږ غوښتنه داده چې معارف وزارت ته او په ولایت کې ریاست ته او ولایتي اداره دغه ستونزې ته پام وکړي. که پام ونه شي نو دا د خوست د خلکو په حق کې لوی ظلم دی.
مننه کوم. خاغر سپین روان نورزی تاسو د غمخور صاحب خبرې ورده تاسو موافقې غمخور صاحب سره چې دلته خلک لیوالتیا لري غواړي چې د دوی هغه خویندې لونه چې دي خصوصا کم عمرۍ کې زده کړي وکړي خو دوی لپاره د ښوونځیو امکانات نشته یا کافي توجه نشته؟
غمخور صاحب بحث وکړل دا د خپل نظر د خو زه فکر کوم که چیرې د چارواکو نه پوښتنه وشي یا موږ د چارواکو سره خبرې کړې دي دومره امکانات چې نجونو ته په نظر کې نیول شوي دومره هلکانو ته نه دي نیول شوي. ځکه په هر ښوونځي کې د دوی لپاره د تشویقي بڼه غوړي ورکول کېږي نور خوراکي توکي ورکول کېږي همدا ډول نور امکانات د دوی لپاره مهیا کېږي. خو دا چې زموږ که په سپینه وایو قومي مشران بعضې معلمین او د معرف بعضې چارواکي دا مفسد دي دا د دې نه غلطه استفاده کوي دا هغه بېله خبره ده. خو دولت خپله غاړه خلاصه کړې ده د نجونو لپاره یې ډېر امکانات برابر کړي په هر ولسوالۍ کې په هر کلي کې. حتی ما داسې کورونه لیدل دي چې مشخص صنفونه یې ورته ورکړي دي چې دوی یوازې 60 نجونې ورته پوره کړی شي. دوی صنفونه ورکړي دي هغه ټول امکانات هم ورلیږي معلم ته معاش هم ورته ورکوي ټول امکانات ورته برابروي. خدا چې خلک علاقه نه لري دا هم بیا هغه خبره هغه خبیرو یا مدنی فعالینو ته متوجه کیږي چې دوی د ننګرتیا احساسول شي یا سترګې پی پټوي یا ځان ترې تیروي. کچېری په دې برخه کې سم تبلیغ وشي او د هغو خلکو چې د مدني ټولنې یو مسولیت هم دی د مفسدو کسانو لاسونه لنډ شي. زه فکر کوم هغه ګیله چې غمخور صاحب لري هغه به په کور کې دننه رفع شوی وي، نه د دولت د چارواکو په وجود کې.
مننه کوم. زموږ خوشبختي دا ده چې زموږ تاسو سره په نننی بحث کې یو قومي مشر ښاغلی شړی منګل هم ناست دی. ښاغلی شړی منګل، څنګه ده تاسو خو مسافرو کې او قلم در کې ګرځئ په خپلو کلي کې او په قوم کې په دا پراخه سیمه کې، هلته خلک لیوالتیا لري چې خپلې نجونې ښوونځیو ته ولیږي؟
دا چې د چا په ملکونو نه توپانونه په کلو کلو کې راځي، د موږ په ملک نه توپان داسې یو دوه کلو باد راځي. لکه پسرلی ته موږ ډېر خوشبینه وو چې پسرلی راشي ګلان ونڅي، خو ګلان دې ته ونه رسېږي، هغه بیا ګلۍ وي. دلته د موږ نتواني دا هغه ده چې د موږ مشران او موږ کوم استثمارتو ټول په ډلو تنظیمو وشل شوي دي. دلته موقع نشته، موقع نه پیدا کیږي. یو بل دلته دولت کې هم دومره وړتیا نشته چې په هر ځای نه حاکمیت
راغلی. ما پوښتنه دا وه چې په مسافرو کې او قلندر کې چې تاسو پکې ګرځئ، قومي مشر په جرګو مرکو کې کینئ، هلته خلک لیوالتیا لري غواړي چې نجونې سبق ووایي او هلته مکتب نشته؟
غواړي، غواړي، ځکه غواړي چې اوس خلک پوه شوه، هوښیار شوه، اوس په دې پیږي چې د مونږ ګټه په چش کې ده، په علم کې ده، په پوهه کې ده، په دې په خاطر چې د خپل حق پیژنې، د بل حق پیژنې، په دې کې د جنگ جګړې نه وي، روزه د بل حق هم نه طلبېږي او په چانه زیاته اعتراض هم نه کیږي. د دې لپاره د مونږ په کلیو په کورو کې او په ولسونو کې ټول ته ضرورت دی چې د مونږ د نجونو لپاره، د ماشومانو لپاره ډېر مونږ تعلیمي مرکزونه ولرو.
تشکر کلی تا قوم تا زی دست سوچتا چه تا توی ویدیو چه زی ما لونه دی یا دا کلیوال لونه دی جونی دی خو مکتب نلدی تا ریاست معرف نا گوختنه و کبر چه نا پخو گوختنه و که چل تا پانده جون چه دست سوچتا
دا هو سمشتا دا هو سمشتا لکه دی مساخل پولس ولی که پزوله کور کشتا چه دیتا مرکز جوشی او امنیتی تامین یو او دی مساخل ولسوالی په بل برخه کې لکه غلان جوړته دی پنځه سیمه ده. په دې کې مرغا کې دی پنځه قوم ناپر او دی پنځو قومونو مش کورونه دي. هغه کې مو ته په کراتو ویلي چې دا کړای شه ته او داسې نه چې په راتلونکي کې نور داسې موسسې وي چې موږ ټول ورسره کورونه وکړو. یو خو تعلیمي دا مرکزونه دي او په څنګ کې نوره همکاري هم ورسره غوړي دي خلک چې ورسره وایي کې لکه د حیاتي مرکزونه او دا سنور مرکزونه پرمونه او مون خلق دیلو تا خوش بیلی دیده.
من نکم رازم مدنی فعال خاغلی یعقوب جان ستوری ده. خاغلی یعقوب جان ستوری بخوز که معمولا صور از اونوستا اومن نهاشاری پیدیگی دیل فعال مدنی فعالانو چه طلبیر نیولی دی؟
د دې لپاره چې نیالګي د نیالګیو ایښودل د چاپیریال ساتنې لپاره یو مهم او اړین کار دی، ځکه زموږ په ټولنه کې او په ټوله سیمه او په ټوله نړۍ کې د چاپیریال له ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. هر ورځ موږ د مطبوعاتو څخه اورو چې په مختلفو هیوادونو کې او په مختلفو ښارونو کې د افغانستان په داخل کې هم هوا زیاته ککړه شوې ده. نو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د نیالګیو ایښودل یو ضروري کار دی. مدني ټولنې او ځوانان د تل لپاره په دې فکر کې دي چې څنګه وکولی شي خلک ولسونه او کورنۍ دې ته وهڅوي چې په خپلو سیمو کې، په خپلو ښارونو او پارکونو کې نیالګي کینوي. د تیرو کلونو په پرتله د سخت کال لپاره همدغه کمپاین په خوست کې د مدني فعالانو له لورې، د پوهنتون د محصلینو له لورې، د پوهنتون د ادارې له لورې، د دې ترڅنګ د ښاروالۍ چاپیریال ساتنې او زراعت ریاستونو له لورې په ډېر ښه شان سره دغه کمپاین روان دی. او هر ورځ موږ وینو چې نوي نوي کسان پیدا کیږي او دوی غواړي چې سلګونه نیالګي د خوست په مختلفو سیمو کې کینوي. د خوست د ښاروالۍ له ریاست سره په دې برخه کې ناسته درلوده او په خپله د ښاروالۍ ریاست ژمنه وکړه چې موږ د څلور نوي د پنځه نوي کال لپاره په خپله بودیجه کې د چاپیریال د سمسورتیا او سرسبزۍ لپاره موږ بودیجه ترتیب کړې ده او له هغې څخه به ګټه واخلو چې د خوست په شهزاید پوهنتون کې، د ادارې کمپلیکس په ساحه کې، په تفریحي پارکونو کې او د ښار په اړوندو ځینو نورو شنو ساحو کې به دغه نیالګي کېنول شي. نو د ټولنیزې میډیا له لورې هم تبلیغ کېږي او ځوانان په کلیو او قومونو کې هم په دغه کار باندې مصروفه دي چې خلک نیالګیو کېنولو ته وهڅوي.
مننه کوم غمخور صاحب. تاسو د ښاغلي ستوري خبرې واورېدې. دا به ومنو چې واقعا مدني فعالانو په وروستیو کلونو کې نیالشانۍ کې فعاله برخه اخیستې ده. تېر کال دا ونډه ډېره بارزه او څرګنده وه، محسوسه وه. دلته ستونزه دا ده چې کله چې نیالګي کېنوي نو نیالګي څومره کېنولی چې لوی مسؤلیت ده یا مهمه مسله ده، د هغې پالل ډېر بارزښت دی. دا یوه ستونزه ده چې په تېرو لسو کلونو کې اوس ډېر لږو نیالګیو ثمره راوړې ده. څنګه کېدای شي دا هم موږ نیالګي کېنوو او هم مدني فعالان داسې یو خلکو داسې یوه انګیزه ورکړي، داسې یو فکر ورکړي چې هغوی خپل نیالګي وپالي تر هغې چې هغه ثمرې ته ورسیږي؟
تېر کال په خوست کې لکه څنګه چې تاسو وویل د مدني ټولنې قومونو شرکتونو او اتحادیو لخوا د نیالګیو د کمپاین لپاره پراخ کار وشو. تېر کال موږ د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې تقریبا 15,000 نیالګي کېنول شول او د نیالګیو د کېنولو وروسته داسې تصمیم ونیول شول چې هر چا کوم نیالګی له منځه یووړ په بدل کې به 6,000 افغانۍ او یوه دانه ونه یا نیالګی به یې اخلي او هلته به یې کېنوي. سږ کال موږ عملاً د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې یو چا یو نیالګی مات کړی وو. بیا د سیمې ځوانان، مدني ټولنه او قومي مشران هغه کسی جریمه کړ، تقریبا 6,000 افغانۍ ترې واخیستلې او په دغه افغانیو چې دوی د ځوانانو د هغه کس څخه اخیستي په دې روپیو به هم نیالګي اخیستل کېږي. دا یو ژوندی مثال دی چې دا موږ ته اطمینان راکوي چې د دې وروسته که نیالګي کېنول کېږي د خلکو احساس هم ورځ په ورځ د سیاسي شعور کچه لوړېږي، خلکو احساس لوړېږي او هر څوک داسې فکر کوي چې نیالګي باید وساتل شي. لکه څنګه چې ستوري صاحب وویل، موږ د شروال صاحب سره هم غونډه لرله، د هغوی نه هم غوښتنه دا وه چې د نیالګیو پاللو ته توجه وشي. شروالۍ ریاست هم په دې برخه کې فعال دی او کار کوي. همداشان له دې وروسته مدني ټولنه ځوانان او اتحادیه غواړي چې په دې برخه کې غونډې جوړې کړي چې څنګه کولای شو چې هغه نیالګي چې کېنول کېږي د کېنولو وروسته یې پالنه وشي او بخور ته یې توجه وشي. بله خبره دا چې سږ کال د نورو کالونو پر خلاف دلته وروسته د 14 کالونو په خوست کې دوه د زراعت په برخه کې ډېرې فعالې موسې راغلې دي. زموږ هیله دا ده چې دوی به هم په خپله برخه کې د نیالګیو باغونو په جوړولو کې کار وکړي او دا به د خوست د خلکو لپاره د افغانستان لپاره یو مهم ګام وي.
بیا هم راځو ښاغلي استاد ګوشه صبري ته. تاسو ولیدل چې سږ کال په افغانستان په کچه کانکور ازموینه ستونزمنه وه، مشکله وه. ښایي لږ شمېر زموږ هغه کسان چې 12 سنه فارغ دي هغوی به لوړو زده کړو ته موسساتو ته پوهنتونو ته حکومتي پوهنتونو ته لاره پیدا کړي. هغه کسان چې بې نتیجې پاتې کېږي هغوی ته کومې لارې چارې شته چې هغوی خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟ مهربان
دقیقا چې سږنی کانکور نسبت تیرو کلونو ته ډېر دقیق، ډېر اصولي او ډېر د استعداد پر بنا کنکورو او موږ هیله من یو چې هغه لایق شاګردان چې دوی واقعا استعدادونه د هغه پوهنتونونو ته معرفي شي. خو دې په څنګ کې یو تعداد ګډونوال باتمن بې نتیجې پاتې کېږي. خو دولت د خپل موقف نه په استفادې باید داسې طرحې ولري چې دا خلک غلط لارو ته سوق نشي او دوی په مختلفو لارو مصروف وسوتلی شي. ځکه چې د ځوانانو بیکاري د تاریخ په اوږدو کې هر وخت لپاره د هغې هېواد د اقتصادي مشکلاتو پسماندګیو سبب شوي ده.
استاذه، هغه کسان چې 12 کاله مکتب ووایي دا که بې نتیجې پاتې کېږي او که نتیجه یې راوځي هغوی علاقمندي لري چې لوړ تعلیم وکړي. تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې، د پوهنتون د یو استاذ په صفت باندې، څنګه کېدای شي دوی ته دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل زده کړې ته تل پرته له دې نه چې حکومتي سکتور کې هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي نورې لارې چارې نشته چې دوی خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي؟
نو بله لاره خو یې خصوصي مؤسسات او پوهنتونونه دي، د دې نه علاوه دوی سره بله لار نشته. خو ما وویل چې دوی باید مصروف وساتل شي. یو خدای چې د غزوانانو منځ کې کار وشي چې دوی د دولتي پوهنتونونو په څنګ کې خصوصي پوهنتونونه تعقیب کړي او دې نه بعد که دا هم ونه شول د خلکو اقتصاد کمزوری ده، دوی ته باید روزنیز مسلکي پروګرامونه عیار شي. چې دوی دی وی حرفه وی مسلک چختنان کی او دا مسلک دی دوی په کورنی اقتصاد نه مثبت تاثیرات ولري.
مننه کوم د ورستی پختنه پیروان خاغری نصیر احمد روخان صاحب څخه پختنه کوم. خاغری روخان ستاسو نظر د ځوانانو د مسلکي زده کړو لپاره د حرفه زده کړو لپاره کومې لارې چاره شته؟
اصلا لغه څنګه چې استاد ویل د افغان دولت دی یو له مسولیتونو څخه هم دا دی چې په افغانستان کې دی ځوانانو دی سالمی روزنه ترڅنګ د سالمی روزنه لپاره د پانتونو ترڅنګ چې دوی پکې د حقوق او هویا د اقتصاد او په مختلفو نورو رشتو کې تخصص ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ باید مسلکي انسټیټیوټونه ایجاد کړي. دا مسلکي انسټیټیوټونه کولای شي چې د موږ هغه یو شمېر ځوانانو ته چې دوی د مختلفو مسلکونو د زده کړو سره مینه لري د فعالیت زمینه ورته مساعده کړي. د بېلګې په توګه کېدای شي چې د برق د انجینرۍ لپاره مختلف انسټیټیوټونه دلته ایجاد شي او بالاخره د دې ترڅنګ د کمپیوټر په برخه کې مختلف د سافټویرونو او د مختلفو پروګرامونو د جوړولو انسټیټیوټونه شته دي چې عملاً کار ورکوي. دغه اته لس رشتې چې عملاً په افغانستان کې ډېرې معمول دي دا رشتې نشي کولی چې په یوویشتمه پېړۍ کې زموږ غوښتنو ته ځواب ووایي. تو دغه مختلف رشتې چې شته دي په مختلفو هیوادونو کې د بېلګې په توګه که تاسو په غرب کې یو پانتون لوړی شاوخوا 4000 رشتې درته درکوي چې په هغې کې ته کولی شي زده کړې ترسره کړي. موږ 4000 رشتې په افغانستان کې ونه لرو. هر یقل کولی شو چې د یو 500 رشتو دپاره په لومړي قدم کې زمینه سازي وکړو چې په دغه رشتو کې په مختلفو برخو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړو.
د ځوان فکر د ورځې خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو زموږ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې تر ډېره د نوي ښوونیز کال لپاره ښوونځیو ته د ماشومانو په جذبولو کې د مدني ټولنو ونډې همدارنګه د سپرلي په شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو د کمپاینونو او د کار ته د هیوادوالو د هڅونې په بهیر کې د مدني ټولنو رول ته ځانګړې شوې وه تر همدې ځایه وه.
زبر تپا تیا کزار شکنا آئے زبط فاتح یا کسر شکنه آئے